آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام، ما خامم په خیر. دا وخت نن د سه‌شنبه ورځ د هوت څلورمه چې د فبروري د درویشتمه سره برابر ده. دا د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنې خبرونه پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه او رپورټونه اوري. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د افغانستان په حق له د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. یو شپږ کلن سویډنی نجلۍ چې په عراق کې د اسلامي دولت سره بندي وه پرون ژغورل شوې ده، او د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي د سه شنبې په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو نظامي زندان وتړي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې درته دا رپورټونه هم لرو چې پرلپسې به خپاره شي. د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. د افغانستان د مهاجرینو د چارو د وزارت د رسنیو مسؤل وایي چې دوی د فنلاین سره کوم داسې تړون نه لري چې هلته تللي مهاجرین بیرته افغانستان ته راانتقال کړي. او د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري حقونو سیمه ییز دفتر او ولایتي شورا غړي اندېښنه لري چې کېدای شي د روان امنیتي وضعیت له امله د هلمند په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر زیات ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزند له واکسین نه پاتې شي. رپورټونه وروسته اوري، خو اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته چې زه نوشا باشنا او اشوق الله رحیم زی درته وړاندې کوو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې څلور اړخیزي غونډې پریکړه وکړه چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته به اسلام آباد سره د سولې د مخامخ خبرو کوربتوب ولري. په کابل کې د افغان حکومت، امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د طالبانو سره د سولې د خبرو څلورمه څلور اړخیزه غونډه پای ته ورسیده. د غونډې ګډونوالو تر ډیره پر څلورو ټکو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جنگ ختم شي او سوله راشي. غونډې پریکړه وکړه چې د طالبانو، حزب اسلامي او نورو ډلو د صلاحیت لرونکو استازو سره به د افغان حکومت د مخامخ خبرو کلک ملاتړ کوي. د غونډې په خبرې شوې اعلامې کې راغلي دي چې د 2014 کال د مارچ په لومړۍ ونۍ کې به د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت سره د سولې د مخامخ مذاکراتو لومړۍ دور پیل شي. د دغه هڅو د بریالیتوب لپاره به یو ګډه کاري ډله هم جوړ شي چې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ملاتړ او مرسته به پکې وي. د دغه کاري ډلې بل هڅه به دا وي چې د دواړو هیوادونو ملایان وهڅوي چې تاوتریخوالی وغندي او پر ضد فتواوې ورکړي.
د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا لسو زرو جنګیالیو سره شمالي ته تللی چې د هغه په قول د افغانستان د ملي اردو د وینې بدل واخلي. دا دوم ځل دی چې دوستم په شمال کې د جوزجان ولایت ته د جنګیالیو سره یو ځای سفر کوي. جنرال دوستم د یو پوځي کاروان سره د قوشتېپې ولسوالۍ ته ورسېده. جنرال دوستم د دې نه وړاندې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د لسو زرو جنګیالیو سره تللی و چې د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. دوستم مطبوعاتو ته وویل د ملي اردو د هغو عسکرو د وینې د تویدو د بدل اخیستو په خاطر نظامي کالي اغوستي دي چې وسلوالو د جوزجان په ولایت کې ترې سرونه پرې کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریا. روسی او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربان پر سر د موافقه اعلان وکړ چې خایي د همدې راتلونکي شنبه په ورځ به لسلیک شي. په دغه اوربان کې د سوریه حکومت او د یاغیانو ځینې ډلې شامل دي، خو د اسلامي دولت او د نصرت جبهې چې د القاعده د شبکې پورې تړلې ده په اوربان کې نه دي شاملې. د سوریه حکومت هم ویلي دي چې هغوی د اوربان دغه موافقه مني، خو زیاتوي چې د القاعده او د اسلامي دولت د جنګیالیو په خلاف به عملیات روان وي. د سوری د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې حکومتي ځواکونه حق لري چې د خپل ځان د دفاع په خاطر د یاغیانو د بریټ ځواب وایي. د سوری د حکومت د مخالفینو د مهمو ډلو استادو هم په یوه اعلامیه کې ویل دي چې کشرتونه ومنل شي هغوی د حکومت سره د غوربند ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو په روسیې د سوری په حکومت اسلامي دولت یا داعش او هغو کوردی ملشو چې امریکایي ملاتړ کوي تور ولګوي چې د دغه هیواد سرحد سره نږدې د یو تروریستي کمربند جوړېدو هڅه کوي. ښاغلی اوغلو وویل چې ترکیه به هیڅکله دغه کمربند جوړېدو ته اجازه ورنکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. ایواش پارس کله نه سویډنی جنلی چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د جنگیالیو لخوا تختول شوی و پرون د کوردانو د خاصو عملیاتو د ځواکونو لخوا وژغورل شو. د غجلې پر اوس کال سوریه ته تلوه او د هغزینه عراق ته اوخته و. د کوردستان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د غجلې د همدې میاشتې په 18 منټه د موصل په خارګوټي کې وژغورل شو چې د اسلامي دولت یو قوي مرکز دی. د کوردستان حکومت وایي چې ډېر سر به د غجلې په سویډن کې خپل کورنۍ ته وسپارل شي.
د اپل د کمپنی ملاتړ کوونکي وایي چې په واشنگټن ډي سي کې د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بي آی د مرکزی دفتر په شمول به نن د متحده ایالاتو او نړۍ په څلوېښتو ښارونو کې مظاهره وکړي. اف بي آی د اپل د شرکت نه غواړي چې د هغه برید کوونکي د آیفون پاسورډ دی ورکړي چې په کالیفورنیا کې په ډله ییزه توګه 14 تنه وژلي دي، خو د اپل شرکت د اف بي آی د غوښتنه نه مني. دا مظاهره د فایټ فور د فیوچر یا د راتلونکو لپاره د مبارزې په نامه یو ډلې تنظیم کړي دي چې د ټکنالوژي په برخه کې د خلکو د حقونو لپاره کار کوي. د غډلې همدارنګه ویلي دي چې په امریکا کې د اپل د پلورنځایونو ترڅنګ به په هانګ کانګ او لندن کې هم مظاهره کوي. د غډلې وایي چې د امریکا حکومت د اپل په شرکت د اپل د شرکت د غوښتنه ومني موبایل ټلیفونونه به زیات کمزوري شي. د غډلې وایي د ډېر مهمه ده چې د اشخاصو شخصي معلومات خوندي وساتل شي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي د سه‌شنبه په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو زندان وتړي. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو د ګوانتانامو زندان بندولې د لومړنیو کارونو په لست کې وو، خو اوس چې د کار موده د کال نه کمه پاتې ده تر شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه په زندان کې پاتې دي. د دفاع وزارت یا پنټاګان په راپور کې به دا بحث هم شامل شي. د ګوانتانامو صنعت شپیته بندیان د نظامیانو لخوا د متحده ایالاتو د ننه ځایونو ته انتقال کی، خو کوم مشخص زی وړاندیز به پکې نه کیږي. پاکنساس، کلورادو او جنوبی کارولینا ایالات او په نظامی مرکزونو کې د فدرال حکومت زندانونه احتمالي بدیل ګڼل کیږي. د متحده ایالاتو د قانون لمخې د امریکا د ننه د ګوانتانامو د بندیانو انتقال منع دی.
د یونان پولیس د مقتونیه د پولیس سره نږدې جوړ شوی د مهاجرینو کمپ نه پسلهو مهاجرین په زور او باسي په دې مهاجرینو کې زیاتره شمیر افغانان هم شامل دي. نور تفصيل د نظرانی یوسف زین اوري.
د سه‌شنبه په سهار د سلهاو پښمیر مهاجرین چې اکثریت د افغانانو دي د دغه کیمپ نه په سرویس موټرو کې د یونان پایتخت اتنز ته یوړل شو، چرته چې دوی په یو نظامی کیمپ کې ساتل کیږي. د دغه مهاجرینو نه یو تن چې د افغانستان دی او صالح نومیږي خبريالانو سره خبري کولې. هغه ویل
دا پولیس دلته څه شي مونږ ولې نه ولیو؟ دوی بد کوي، دا د بشر د حقوقو خلاف کار دی. مونږ دلته پناه اخیستو ته راغلی یو، اریزه مور کړی دی، مونږ پرېږ دی، مونږ د دې ځای نه مبوزه.
د مهاجرین د هغه وخت نه د مقدونیه په پوله بند پاتې شوې دي چې کله نه مقدونیه خپل خاورې ته د مهاجرینو په داخليدو سخت بندیز ورکوي. د یونان او مقدونیه په پوله په دومره زیات شمیر کې د مهاجرینو بند پاتې کېدل د دویم نړیوال جګړې نه پس اورپا کې د دویم سخت انساني بحران مثال بلل کیږي. دا وخت قریب د 1.5 میلیون نه زیات مهاجرین چې د عراق، سوریه او نورو ملکونو د جګړو او اقتصادي مشکلاتو له کبله وطن پریښودلو ته اړ شوې دي. اورپا ته رسیدلې چې زیاتره یې ترکیه او یونان دلاری اورپا ته ځانونه رسولي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د مراکش او هسپانی د پولیسو د یوې جهادي ډلې څلور غړي نیولې دي چې د اسلامي دولت یا داعش لپاره یې جنگیالي استخدام کول. د مراکش چارواکوي په نیول شوو کسانو کې یوې د ګوانتانامو د زندان په خوانی بندي دی چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې لپاره جګړه کوله. د هسپانی د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې درې نیول شوي کسان د همدې هیواد اتبادي خود مراکش ته کورنۍ چارو وزارت بیا وایي څلورم کس چې هغوی په سرحد کې نیولی د القاعده د شبکې غړی و چې د ګوانتانامو د زندان خوشې شوی دی. په اعلامیه کې دغه کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو دغو څلورو کسانو یوه ډله جوړه کړې وه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش لپاره جنګیالي پیدا کړي. او ورسته خبر ده چې د ایران نیمه سرکاري خبري ایجنس یا فارس وای دولتي مطبوعاتو شپږ لک ډالر راټول کړي او وای هغه چاته به ورکړي چې برتنوي لیکوال سلمان رشدي ووجني. دغه فتوا د ایران په خواني روحاني مشر آیت الله روح الله خمینی په 1909 تیم میلادي کال کې ورسته هغه ورکړه کله چې سلمان رشدي د شیطاني آیتونو په نامه کتاب چاپ کړ. د دې فتوا نو ورسته د برتانی او ایران ډیپلوماټیک اړیکې هم تقریبا د لسو کالونو لپاره پرې شولې. سلمان رشدي د همغه مودي رئیس د پولیسو د حفاظت لاندې ژوند کوي. سره له دې چې د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی په 1998 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دغه فتوا نور ختمه شوه، خو رپورت وایي چې حکومت تر اوسه دغه فتوا په رسمي ډول نه د لغوه کړي. یو شمیر ایرانی اداري هر کال دغه فتوا کالی زلمنځي.
قدر من اوریدم کو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. سپورتي خبر د ماتیو الله عابد نورو عابد سره کړم شي.
ډېر مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو مینوال د کرکټ زیاتره خپه دي، ډېر زیات چې پرون افغانستان ته چانس برابر نشو چې د اسیا د جام په سیالیو کې برخه واخلي. او سبب دا و چې افغانستان په غوړای سیالیو کې دریو کې دوه لوبې ګټلې وې، د اماراتو نه چکملو وویلې او د ماغې لوبې په سبب افغانستان ته یو مشکل پیدا شو. افغانستان هغه غوښتل چې کوم ارمان یې و چې لاړ شي دویم ځل باندې آسیا جام سیالیو کې برخه واخلي. د هغوی په ځای باندې متحده عربي امارات دغه فرصت ترلاسه کړی دی او هغوی به د 13 د فبروري نه په بنګلادیش کې کېدونکو د آسیا جام سیالیو کې چې پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنگلادیش پکې برخه اخلي برخه دوی ګډون کوي. دغه سیالۍ به شل ورځې وي او د 13 باندې به کوربه هیواد بنگلادیش او د میلمه هیواد هندوستان ترمنځ وي او امارات به په خپل نوبت باندې دغه ټیمونه سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نن پس هند ته ځي او راتلونکي میچ کې به دوی په هند کې د کرکټ د شل ورځې نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخلي چې 8 د مارچ نه شروع کیږي چې په ناګپور ښار کې دي. لومړی لوبه سکاټلند سره ده، د هانګ کانګ سره، ورسته لوبه د زمبابوې سره ده. افغانستان ته یو بل فرصت هم شته چې په نړیوالو لوبو کې ځان ته خپل هغه مقام ترلاسه کړي. د آشنا سپورټس پرونه نن لرو د کابل په وخت 9 بجې، په هغه کې به د افغانستان د سیالیو چې کوم احوالو په هغه به خبرې کوو. د کرکټ د چارو پوهان به راسره وي او ورسره به د افغانستان د سایکل چلوونکو جنو د ټیم غړي به چې هغوی په جنوبي آسیایي لوبو کې ګډون کړو خو شکایتونه لري د افغانستان د اولمپیک د کمیټې نه چې موږ ته یې فرصتونه برابر نه کړو. نو دا هغوی د استاد سره به خبرې کوو 9 بجې او هغې نه مخکې 8 بجې به د فیسبوک د لارې ژوندۍ بڼه د خپلو د کرکټ د مینهوالو سره هم منډار کوو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
د حکومت لمراست پراته کلیوال انجنې څنګه کولې شي د لیک لواست لا نیامته برخمن شي.
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم پامه کې د روانه خبرونه لومړی رپورت. په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ګډونوالو وغوښتل چې د تیری هوکړې په اساس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو څرنګوالی د روان میلادي کال د فبروري میاشتې تر ختمېدو مخکې روښانه شي. په عین حال کې د سولې عالي شورا هم نن خپل کار پیل کړ او جمهور رئیس غني وویل چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه کورنۍ جګړه نه ده او حکومت او خلک به هیڅ یوې ډلې ته سر ټیټ نه کړي. پاموکي رپورټ ده.
په کابل کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په حق لا څلورمه څلور اړخیزه ناسته. پا په دې ناسته کې د پاکستان، امریکا او چین استازو هم ګډون کړی وو او ټاکل شوی چې د پخوانی هوکړې لمخې د سولې د مخامخ خبرو د نیټې څرګندېدو او ځای په حق سلا وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی تمه لري چې ګډونوال هیوادونه د سولې د لارې نقشې په برخه کې پلی او روښانه ګامونه پورته کړي.
د ټولو هڅو ترڅنګ او پر دغه بهیر د باور جوړونې لپاره موږ تمه لرو چې د افغانستان په خلکو باندې تاوتریخوالی کم شي. زموږ هیله د سولې د بهیر په برخه کې د هڅو بریالی کېدل دي.
لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د سولې د ټینګېدو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي. هممهاله افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې ناستې د پیلېدو ترڅنګ د سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې عالي شورا کار پیل کړ.
موږ به کوشش کوو چې د صلح، د استقرار او آرامۍ لپاره چې دا نظام وکړی شي، د خپل ملت لپاره خدمت وکړي او استقرار، آرامش راولي او ترقي خوا ته مخه وکړي.
ولسمشر غنی وایي چې د سولې نوې شورا به په خپلواکه توګه کار وکړي او دوی به ورسره ولاړ وي. خاغلی غنی وسنی وضعیت ته په اشاره سره وویل چې وسنی جګړه کورنۍ نه ده، نو له همدې کبله حکومت او خلک به فساد جوړونکو ډلته هیڅکله هم سر ټیټ نه کړي.
باید واضح باشه که ما در جنگ داخلی نیستیم.
باید سرګند وي چې موږ په کورنۍ جګړه کې ښکیل نه یو. هغه جګړه چې کیږي د حق او باطل جګړه ده. هغه جګړه چې پر موږ تپل شوې زموږ په خوښه نه وه. هر څوک پوهیږي چې افغان زور ته سر نه ټیټوي.
پیام شورای عالی صلح پیام اطمینان برای
د سولې د عالی شورا پیغام د افغانستان خلکو ته د ډاډ پیغام دی. د سولې د عالی شورا د غړو اعلانېدل هم مهال د سولې په حق له د څلور اړخیزې ناستې او د سولې د هڅو سره ده. سوله نه یوازې د افغانستان د خلکو ملاتړ له ځان سره لري، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم له ځان سره لري.
اوس پښتنه پیدا کیږي چې د سولې په حق له د څلور اړخیزې ناستې جوړېدل او د سولې د عالي شورا په کار پیلول به د سولې او ثبات لپاره څه ګټه ولري. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدی په حق له وایي
باید ټول طالبان هغه کسان چې تر اوسه پورې جنګېدلي دي هغوی په دې د سولې په پروسه کې داسې ونه ګڼي چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. د دې لپاره ضروري خبره دا ده چې لاقل خارجیان اعلان کړي چې مثلا په 2020 کال کې له افغانستان څخه بشپړه توګه شو دلته پایګاه نه خور هغه غوښتنې چې طالبان یې لري. نو که دا کار وشي بیا یو امید شته. بغیر له دې فکر کوم چې دا جګړه به دوام وکړي.
یو شمېر عام وګړي بیا په دې حق له داسې نظر لري.
دا غناست خو ډیر شوې دي او نتیجې داسې موږ نه دي لیدلې. نتیجې روز پر روز دوراس پر ورځ نه امنی زیاته کیږي. کنه افغانستان کې بيخي بیکاری ده. ورځ پر ورځ خلک تختی د مملکت نه وروره درس ضرورتوري دي.
زیات کل نو وشل چې په افغانستان کې خلک د سولې ټینګېدو ته سترګې پلار دي. هغه څه ته چې د افغانستان حکومت په څلورمې څلور اړخیزې ناسته کې د ترک لګېدو په هیله دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. اوس هم په موخه بل رپورت ده. د افغانستان د مهاجرینو چارو د وزارت د رسنیو مسول حفیظ احمد میخیل وی چې دوی د فنلاین سره کوم د ستړون نه لري چې الته تللي مهاجرین بیرته افغانستان ته انتقال کی. دا خبره نو موري د فنلاین نه د افغان مهاجرینو د ایستلو د خبر په خبرګون د امریکا غا غشنا رادیو خبريال اکرام شینواری سره په امریکا کې کړی دی. په موکي مرکې ته
د افغان پناهغښتونکو په اړه چې هر پریکړه کیږي د نړیوال اصول او قوانینو پر بنسټ باید د افغان حکومت سره په یو تفاهم کې وشي. تر اوسه پورې موږ له فنلاند او یا نورو هیوادونو سره د اجباري استنې په اړه یا د هغو افغانانو په اړه چې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي وي کومې هوکړې ته نه یو رسېدلي. زموږ غوښتنه له فنلاند او نورو اروپایي هیوادونو څخه دا ده چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته تللي د دوی اسناد باید ټول نړیوالو میثاقونو او کنوانسیونونو ته په پام سره همدارنګه د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1950 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره بعد جلا ډول وشیړل شي پرته له تبعید څخه. که بیا هم هر افغان پناه غوښتونکي چې د دوی اسنادو پر اساس د پناه غوښتنې اسناد رد کیږي نو باید حسه وشي چې په دا طالبانه ډول د دوی دراستنولو لارې چارې برابر شي.
کچرته په لن په طرفه ډول دا کارو کې ساسي عکس العمل بسیس
هر پریکړه چې کیږي هغه د افغان حکومت سره په یو تفاهم کې باید وشي. نو کچيري د نړیوالو اصولو کنوانسیونونو او میثاقونو خلاف هر ګام پورته کړي او دوی افغان پناهغښتون کې خپل خاورې وباسي نو موږ ته د منلو وړ نه دي. نو موږ لکه مخکې چې یو شمېر هیوادونو ته سره چې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي وو د هغو تفاهم لیکونو خلاف یو شمېر هیوادونو ګام پورته کړی وو کډوال ایستلي وو موږ بېرته واستوو هغه هیواد. نو زموږ غوښتنه له فنلاند څخه دا ده چې هره پریکړه چې کوي هغه باید د افغان حکومت سره په تفاهم کې وشي. تر اوسه پورې موږ سره په دې برخه کې تفاهم نه ده شوی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې چې په دغه تخنیکی کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، بهرنۍ چارو وزارت او کار او ټولنیزو چارو وزارتونه غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي تر څو اروپایي ټولنې سره د افغان پناهغښتونکو په اړه یو تفاهم ته ورسیږي. په دې اړه به په لوړه کچه د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې دغه مذاکرات نه دي پیل شوي او موږ هیڅ یو هیواد سره هم تفاهم نه دی کړی. د دې پرته موږ شاوخوا شپږ اروپایي هیوادونو سره تفاهم لیکونه له وړاندې په 2002 کال کې لاسلیک شوي چې د دغو تفاهم لیکونو کې هر افغانان چې په 5 کټګوریو کې شامل وي موږ غوښتنه کړې وه او په تفاهم دوی موږ سره تفاهم کړی چې دوی به ورته پناه ورکړي. لومړی هغه افغانان چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ټیټ وي، اصلي سیمه یې په افغانستان کې ناامنه وي، هغه کورنۍ چې سرپرست ونه لري، په هغه افغانان چې په سابول علاج ناروغۍ باندې اخته وي او په هغه افغانان چې د ریپورټ له امله د دوی په کورنیو کې بیلوالی رامنځته کېږي. دا هغه 15 موارد دي چې موږ یې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره له وړاندې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او غوښتنه مو کړې چې نورو هیوادونو سره هم پر همدغو شرایطو باندې تفاهم لیک ولرو. د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره څه موده وړاندې خبرې وشوې، هغوی هم ومنله چې باید د کډوالۍ د ګډ مدیریت خاطر یو تفاهم لاسلیک کړو. همدارنګه له فنلاند سره موږ په دې برخه کې کوم تفاهم نه لرو، خو موږ یو شمېر نور اروپایي هیوادونو چارواکو سره موږ د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو په اړه خبرې کړې. نو غوښتنه مو ده چې هر پریکړه کېږي هغه باید له حکومت سره په تفاهم کې وشي.
پلن وی چې د دوی پلاوی کابل ته راغلی او د افغان چارواکو سره کتلی،
البته د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره په دې اړه فنلاند د ادرس څخه د اجباري ستنې په اړه تر اوسه پورې خبرې نه دي شوې. که چیرې خبرې هم وشي نو زمونږ غوښتنې به همدغه وي چې هر پریکړه چې کېږي هغه باید یو تفاهم په چوکاټ کې وي چې تر اوسه پورې د فنلاند سره په دې برخه کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له ادرسه خبرې نه دي شوې او موږ هر ډول خبرو ته آماده یو چې له فنلاند نور اروپایي هیوادونو سره خبرو ته آماده یو. هڅه کوو چې په دې اړه یو ګډ تفاهم ولرو له هیوادونو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو سیمه ایز دفتر او د ولایتي شورا غړي اندېښنه لري چې کېدای شي د روان امنیتي وضعیت له امله د هلمند په لری پرتو سیمو که یو شمېر زیات ماشومان د پولیو یا د ماشومان د ګزند له واکسین نه پات شي. خو د هلمند ولایت روغتي چارواکي باوري دي چې د قومي مشانو دینی علماو په همکاري به وکول شي په نا امن سیمو کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. په حق لید عزیز الله پوپل را لګل رپورت اورو.
تیر میلادی کال په هلمند ولایت کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزند دوه مثبت پیښې لیدل شوی چې اوله په خانشین او دوهمه په ګریشکول سوالي کې سبسوي. خو سیمیز روغتیایی چارواکی وایي چې د دوی طبي څېړنو ثابته کړې چې د هلمند ولایت په چاپیریال کې لا هم د پولیو ویروس د ګرځېدو په حال کې دی. د هلمند ولایت د بشري حقوقو د سیمیز دفتر مشر بلال صدیقی وایي چې په دې ولایت کې د روانو نامنیو له کبله ډاډ نه لري چې د سیمې ټولو کوچنیانو ته به د پولیو واکسین ورسول سي. نوموړی زیاتوي چې که څه هم مسؤولې ادارې په ظاهره هر واري د پولیو د کمپاین د بریالي تطبیق خبره کوي، خو په سیمه کې د جګړو د شدت له کبله دغه هدف ته رسېدل یو ستونزمن کار دی.
مونږ ته دا 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 ثابتېږي کله چې دا لیر په موثر توګه تطبیق شي مونږ بد مثبت واقعیونه لرو په هلمند ولایت کې. دلته ځینې مشکلات شته، یا ځینې ماشومان چې عملا د واکسین ته ضرورت لري دوی ته نه رسېږي دا مثبت واقعی دلته ثبتېږي. هم متاسفانه د پولیو په حقله چې پروسه کال مثبته قضایا مونږ هم درلودل د هلمند په کچه، یعنې په دې ساحه کې هغه معاینات چې ترسره شوي دي دا مونږ ته د نگرانۍ وړ ده.
د هلمند ولایتي شورا غړي رازیه بلوڅ هم ورته اندیشنه لري او وایي چې د نامنوي ترڅنګ په هلمند کې د لورو پرتو سیمو غاڼې کورنۍ لا هم خپل کوښښونه ته د پولیو د واکسین د ورکولو لیوالتیا نه لري.
واقعیت وایي چې اوس نه هم نه ولسوالۍ ته څوک نسیتلی، دا ډېره غټه ضایع ده زموږ اطفالو ته او زموږ مندو ته. ما متاسفانه چې دا واکسین تر ډېرو ځایونه نه رسیږي. دا نوزات ولسوالی مشتاسوینو، دا مساقله ولسوالی، همدغسې نور ولسوالی، دا چې یو څه څه اړیکې ورسره په اصطلاح سیاتامه رئیس صاحب ډېر الیزلې کړي دي او نور الیزلې کړي دي، تر یو ځایه رسیږي اما نور قریاجاتو ته نه رسیږي.
خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې دوی د پولیو پر ضد هڅو کې تر ډېره بریالي دي. دوی وایي چې د شته نامنیو سره سره دوی د خپل مخکنی ترتیب سوی پلان سره سم وخت په کتو خپل کمپاینونه عملی کوي.
چې موږ پر ساتلاب کله چې موږ یو ورځ یو ساعت دا غنم کم وخت پیدا کوو که یو کور موږ واکسین وایسو نو موږ دغه فرصت څخه استفاده کوو، امکانات لرو، هغه ځای ته ځان رسو. کنن په ساحه کې جنگ دی نو سبا خامخا په هغه ساحه کې نسته، یو ته بعد نسته، یو ته بعد موږ هغه ځای ته ځان رسو. او موږ دا په ځان نه منو چې موږ نور میس یا پاته کښنه ولرو.
روغتیایي چارواکي په سیمه کې لښته ستونزو سره سره له کورنیو غواړي چې په هر ممکن ډول دي تر 15 کالو کښته کوښنیانو ته د پولیو واکسین ورکړي چې له دایمي مایوبیت څخه وژغورل شي.
نجیبه نوشابه د افغان ښځو حال د ښځو په ژبه
د حکومت لمراسته پراته کلیوال انجونې څنګه کولی شي د لیک لوست له نعمته برخمن شي.
د ښځو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د سولې مخام خبرې په اسلام آباد کې پیلېږي. په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته به اسلام آباد سره د سولې مخام خبرو کوربتو په غاړه ولري. په کابل کې د افغان حکومت، امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د طالبانو سره د سولې د خبرو څلور اړخیزه غونډه پای ته ورسېده. روسي او د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د اوربند پر سر د موافقه اعلان وکړ چې ښایي د همدې راتلونکي شنبه په ورځ به لاسلیک شي. د اپل د کمپنۍ ملاتړ کوونکي وایي چې په واشنگټن ډي سي کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بي آی د مرکزي دفتر په شمول به نن د متحده ایالاتو په څلوېښتو ښارونو کې مظاهرې کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت غواړي چې د سې شنبې په ورځ یو راپور کانګرس ته ورکړي چې په څه ډول د ګوانتانامو زندان وتړي. یوه 14 کلنه سویډنۍ نجلۍ چې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالي لخوا تښتول شوې وه پرون د کردانو د خاصو عملیاتو د ځواکونو لخوا وژغورل شوه. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د شاوخوا 10 زره جنګیالیو سره شمال ته تللی چې د هغه په قول د افغانستان د ملي اردو د وینې بدل واخلي. دا دویم ځل دی چې دوستم په شمال کې د جوزجان ولایت ته د جنګیالیو سره یو ځای سفر کوي. جنرال دوستم د یو پوځي کاروان سره د قشتېپې ولسوالۍ ته ورسېده. دوستم د دین وړاندې د سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو ته د 10 زره جنګیالیو سره تللی و چې د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. د مراکش او هسپانی د پولیسو د یوې جهادي ډلې څلور غړي نیولي دي چې د اسلامي دولت یا داعش لپاره یې جنګیالي استخدام کول. او د ایران نیمه سرکاري خبري یانس فارس وایي دولتي مطبوعاتو $6,000,000 راټول کړي دي او وایي هغه چاته به ورکړي چې برتنوي لیکوال سلمان رشدي ووژني. دغه فتوا د ایران پخوانی روحاني مشر آیت الله روح الله خمیني په 1909 میلادي کال کې وروسته له هغه ورکړه کله چې سلمان رشدي د شیطاني آیتونو په نامه کتاب چاپ کړ. د دې فتوانه ورسره د برتانی او ایران ډیپلوماټیک اړیکې هم تقریبا د لس کلونو پورې پرې شولې. سلمان رشدي د همغه مدیر رئیس د پولیسو د حفاظت لاندې ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو پښتو نیم ساعته خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په ټولنه شبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي ورپسې به د خزو ځانګړي ونیز خبرونه نجیبه نو شبه واورې چې قدرمنو خویندو لپاره ځانګړې خبرونه ده. د دوی نه هیله کوو چې خپلې خبرونې ته زنګ ووهئ. تر بیا الله مالشي.